rendine para el jogo.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې اوسط خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همداراز په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله مرکه خپریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 14 کیلومتر مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي. خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو، خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه، روغتیایي خدماتو، د څښاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړیتوب لري. په عین حال کې خیریه مؤسسو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغانستان د ختیځ له زلزلې وروسته له دې هېواد سره مرستې زیاتې کړي. د نړیوال لید د خیریه ټولنې د افغانستان د څانګې مشرې تامینری د سلوا پرون وویل چې افغانان له پرله پسې بحرانونو څخه پوزې ته رسېدلي دي او په داسې حال کې له دې بحرانونو سره مقابله کوي چې نړیوالې مرستې پرې کمې شوي او په کور دننه هم د مرستو امکانات لږ دي. میرمن د سلوا وایي چې دې ټولنې له خپلې خوا هم له افغانستان سره د بسپنې د جلبولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو چارواکو هم له نړیوالو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره مرستې وکړي. د نړیوالو همکاریو په چارو کې د قطر د دولت وزیر ډاکټر مریم بنت علي بن ناصر المسند پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده څو د وروستۍ زلزلې قربانیانو ته د دې هېواد مرستې ورسوي. په یو بیان کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر خپله اکس پاڼه خپور کړی ویل شوی دی چې د دې هېواد لخوا د دوو خوځنده روغتونونو، دارو درملو، خیمو او خوړو مرستې په 4 پوځي الوتکو کې کابل ته ورسېدې او په پام کې ده چې شاوخوا 11,000 زلزله ځپلو ته وویشل شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت سفیر محمد نعیم او نور طالب چارواکي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د دریو ښځو په ګډون د قطري پلاوي هرکلی کوي. د افغانستان په ختیځ کې د یکشنبې ورځې په زلزله کې چې تر ډیره یې کونړ ولایت زیانمن کړ، د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا له 14,500 ډیر کسان وژل شوي، 3,400 نور ټپیان دي او شاوخوا 6,800 کورونه ویجاړ شوي دي. د مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې مشر احمد مسعود تایید کړی ده چې طالبانو د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د دې ډلې یو قومندان وژلی دی. ښاغلي مسعود بیګانه وخته پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې د شهید د اونۍ په درشل کې د دې ډلې یو قومندان قیوم کوهګدای د طالبانو پر ضد د جګړې په سنګر کې وژل شوی دی. مسعود نه دی ویلي چې دا جګړه څه وخت او په کوم ځای کې شوې. خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې کوګدای د سې شنبې ورځې په ماښام ناوخته په نهرین ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د طالبانو امنیتي چارواکو د کوګدای د وژل کېدو یا په نهرین کې د کومې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. برتانیا د تیر پر ضدلې جمهوری نظام د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز د سیاسي پناه غوښتنه رد کړې ده. دیلی میل ورځپاڼې پرون د ښاغلي فیروز له قوله خبر ورکړ چې دی وایي د برتانیا د مهاجرت د ادارې د دې حکم پر وړاندې اعتراض کړی او په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. فیروز دیلی میل ته ویلي دي چې که په برتانیا کې د استوګنې ویزه ترلاسه کړي نو له خپلې تجربې څخه به د برتانیا د صحي نظام په ګټه کار واخلي. ښاغلی فیروز چې د 2015 او 2006 کلونو ترمنځ د جمهوري نظام د روغتیا وزیر وو، اوس مهال د برتانیا د مهاجرت د ادارې په مرسته د بورنموت ښار په یوه هوټل کې دیره دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د فیروز د سیاسي پناه غوښتنه ولې رد شوې ده. خو د برتانیا حکومت د هغو رای ورکونکو تر فشار لاندې دی چې برتانیا ته د کډوالو له ورتلو سره مخالفت کوي. او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څنډه کې له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره 4 ساعته کتنه درلوده. ښاغلي پزشکیان له دې غونډې د راستنېدو پر مهال وویل چې له پوتین سره په کتنه کې د سیمه ایزو، اقتصادي او علمي مسایلو په اړه خبرې وکړې. پزشکیان همداراز زیاته کړه چې د چین او ترکیې له ولسمشرانو سره په کتنو کې خورا مهمې او حیاتي ستراتیژیکې پریکړې وکړې، خو په دې اړه د نور جزئیات ورنکړل. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی ای د راپور لمخې د ایران مشران هیله مندي چې له روسیې او چین سره اړیکې به پر لویدیز د تهران اتکا او د بندیزونو اغیز را کم کړي او د دې هیواد له دفاعي سکتور سره د همکارۍ په برخه کې به نوي فرصتونه رامنځته کړي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې په کونړ ولایت کې زلزله ځپلې مېرمنې چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي وایي نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي.
ښځې او ماشومان سرپناه او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان ته لاس ورکړی دي.
په همدې حال کې له زلزله ځپلو سره د مرستو عملیات روان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له پاکستانه غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي. د رغنیزو چارو ځینې متخصصان سپارښتنه کوي چې زلزلو ته په پام د کورونو په جوړولو کې باید د خوندیتوب اصول په پام کې ونیول شي.
اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي، د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګېدو سره دغسې ټول ړنګ شوي دي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
سموګ راګله ازادي رادیو اوري په مکړې د خبرونه لمړي مطلب ته. د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلې مېرمنې وایي چې بې کوره او بې سرپرسته پاتې شوې دي او نه پوهېږي څه وکړي او چیرته پناه یوسي. یو شمیر مېرمنو چې د محل په روغتونونو کې بستر دي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نور نو هیڅ څوک نه لري. ځینې رضاکاران هم وایي په دې ولایت کې ډېرې ښځې بې کورنیو او بې سرپرسته پاتې دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واورئ.
په کونړ کې په زلزله ځپلو زرګونو ټپیانو کې داسې مېرمنې هم شته چې بې کورنیو شوي او یوازې پاتې دي.
د کورنۍ اته تنه مې له لاسه ورکړي، نه یم پوه شوي چې دلته چا راوړی یم، نه په یوازې لرم او نه د کورنۍ سرپرست.
سوله نومیږي، دې ته سپتمبر په درېمه له روغتون ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې له دې ځایه تر وتلو وروسته چیرې ولاړ شي او څنګه وکړي. نوموړي زیاته کړه،
خزینه ډاکټران هم نه وي، داسې ځایونه مې خوب دي چې نارینه ته مې نشو ښودلی. اوس دلته زما علاج کېږي، د چا چې ټوله کورنۍ له منځه تللې وي هغه د مشکلاتو به څه ووایي. هلته مې کورنۍ و، مالونه و، اوس یوازې حیرانه یم چې چېرته لاړه شم. دلته یو 4000 روپۍ را کړي دي خو نه پوهېږم چې څه پرې وکړم او چه شی پرې واخلم. آن هېڅ پیوازې نه لرم چې لاړ شي او زما څه ضرورت یې درمال راته راوړي.
د رضاکارانو په وینا په کونړ کې ګڼې ټپي ښځې له پایواز پرته روغتونونو ته انتقال شوې دي. نثار احمد احمدی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د رضاکار په توګه کار کوي ازادي راډیو ته وویل
خزو مشکلات ډېر زیات په شف خانو کې چې موږ لړو اکثره د ښځې وی چې هغه بيخي پیوازي نه لرل، مطلب دغه اولس او یا دولتي چارواکي یا صحي ټیمونه ساحه ته رسیدلې چې کتلې ده سیاسره ده او ناروغه ده اړتیا لري درملو ته، هغه ځای نه راجګه کړل او سیتامې ته رسول. اوس په سیتامو کې پرته ده نو څوک ته پیژنې نه، دغه پیواز لري او که څوک خو چې ځفلانی کلی ماغه کلی ټول د منځه تلې موږ نه پوهیږو چې دا د دې را سرپرست څنګه پیدا کو.
د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نو وخته د ریختر په کچه شپږ درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درنه ځانی او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې په کونړ کې 1,405 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 3,394 تنه ټپیان شوي دي. د ده په وینا 5,412 کورونه هم ویجاړ شوي دي. په ورته وخت کې د ژغورنې د یوې ډلې غړي ډاکټر اړه فوزیه نیم چې د کونړ د څوکې ولسوالۍ ډیوه ګل سیمې ته تللې هلته وضعیت کړکېچن بولي. د ازادي راډیو ته وویل چې د مرستې ټیمونه خلکو ته د عامه پوهاوي تر څنګ د څښاک اوبه، جوس، کیک، صابون، شامپو، مخپاک، چپلقي، څراغونه او نور لومړني توکي ورکړي، خو ټینګار کوي چې د ښځو او ماشومانو بیړنۍ اړتیا خیمو او سرپنا ته ده.
اوسني حالاتو کې ښځې او ماشومان سرپنا او امن ځای ته ضرورت لري چې د طبیعي حوادثو په امان کې وي، په دې چې دوی خپل سرپرستان د لاسه ورکړی دي.
دېسې کې خو ښکاره خبره ده چې ضرورتونه ډېر زیات ده، لکه خوراک، څښاک، یعنی د اوبو کمبود شته، ضرورتونه ډېر زیات ده. خو موږ چې ارزیابي وکړل او هم لیده شلتر یا خیمې ته ډېر زیات ضرورت لري، په دې چې اکثره کورونه نړېدلی ده او کوم یو چې پاتې ده هغه هم د اوسېدو نه ده.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست د پلان او همغږي مدیر موسی نورزی هم وایي چې د څوکۍ ولسوالۍ ځینو سیمو ته تر اوسه هیڅ مرسته نه ده رسېدلې او خلک له سرپنا پرته ژوند کوي. هغه وویل د ملګرو ملتونو د بیا میشتیدنې پروګرام یا یو این هبیتات ویلي چې ختیځو ولایتونو کې له زلزلې وروسته بیړنۍ مرستې روانې دي، خو ټینګار کوي چې د مرستو تر څنګ باید ژر تر ژره د زلزلې په وړاندې د مقاومو کورونو د جوړولو او بیا رغونې کار هم پیل شي. دغه ادارې د سپتمبر په 3مه په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې له دایمي سرپنا پرته به زیانمنې شوې کورنۍ په ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، ډېر عمر لرونکي او دغه راز معلولیت لرونکي کسان په راروان جمعې کې له سختو ستونزو سره مخ شي او له ټولو مرسته کوونکو یې غوښتي چې د بیا رغونې او اړینو اړتیاو په پوره کولو کې بیړنۍ همکاري وکړي.
د کونړ ولایت د زلزله ځپلو میرمنو د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. د هیواد په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي ډیری سیمې تصفیه شوي، خو د مزاردرې په ګډون په ځینو سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له کبله په کې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
طالب چارواکی وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډېرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو ستونزه ته مخکې چې سړکونه خراب شوي دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعتو د خاورو لاندې دي هغې ته رسېدګي د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 شمه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. په کونړ کې د زلزلې یو شمېر قربانیان وایي لا هم د کورنۍ ځینې غړي ورکتي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو ځانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ اته غړي مړ شوی او لای هم دوه ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس دوه ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. وسه پر لا کومه پته مونږ ته نه ده کومه مرسم وسه کې ګرو راځوي کنه کنه شنو جوړه پراته نو وزه ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخې مې ډوډۍ خړل او به ما ډوډۍ نه خړل. مودې چارواکو تم سری و دا څوک عوام را روان دي تم سری و چیرو را تاسو مونږ هم درته وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکو خان محمد چې دی په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم راستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونا ډنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت ده ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونا یې اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړی، خو زلزلہ ځپلو وایي سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وایي په کونړ کې د زلزلې له امله ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو، اوبو او سرپناه ته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2مه په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې له امله د پاکو اوبو سرچینې ګډې وډې شوې او په ځانمنو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0015 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړي لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډېر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوبلاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په 10 د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو ځل بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د لړۍ د اوبخې د ایستلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د ایستلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. د موضوع نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
په پاکستان کې د پی او آر کارتلرون کې یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو له لارې ورته دغلته د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دي ا سړی بس پریشان دی. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی وو پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 وخت یوازې خلک پریشان ناست دي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټې تړلی دي.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 نور مونږ ته ټیم راکړی، موږ په دا یو میاشت په دا 15 کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي زموږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسیدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وربیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نه خو عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزله ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سي ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځایه کېدو، د خوړو د نه خوندیتوب، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په زیانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب امارات، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادیه او ایران لا دمخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کې 1423 کسان مړه شوي، 3433 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
خبرونو ور اخوا
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د وروستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو علت د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ یو شمیر زلزله ځپلو سیمو کې کورونه یو پر بل باندې تکیه جوړ شوي وو او آن له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه ده شوې. په دې اړه تفصیل سنا کاکړ اوروي.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانیزو چارو په انجینر راحت ګل زیارمل چې خپله هم د کونړ ولایت اوسیدونکی او په سیمه کې بلد شخص دی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دې سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږي ډبرې یو د بل د پاسه ایښي دي او هغه جوړ شوي دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکیه دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑه غوره کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګېدو سره دغه سې ټول ړنګ شوي دي. هیله ده چې دغه سیمو ته سرکونه تیر شي او خلک لږ تر لږه عصري ساختماني موادو ته لاسرسی پیدا کړي.
د ودانیزو چارو بل پو او په تیر جمهوری نظام کې د جلال آباد ښاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. ښاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرینو سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوی سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمه چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټی کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي. یا چیرته د تیګو نه استفاده کوي نو خامخا دی ور سره د سیمټو مساله وکاري او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی. بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلونکي کې دغه سنورین رامنځته نشي.
ښاغلی بهیر دا هم وایي که د چاوبس کې نو له کانټینرونو هم کور جوړولی شي چې د ده په خبره د هر ډول طبیعي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره یې له مډرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. دا سپارښتنې داسې مهال دي چې د کونړ ولایت د یو شمېر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېری اغېزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او وړ دي چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو او زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګ ښارسازي همیشه خلکو ته پوهاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکي پلوه نه ښارسازۍ او د ښاروالۍ سره تاسو مشورې ګټې کوي او دا پیره چې د خلکو دپاره کمې آبادۍ نه جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړېږي.
د یکشنبه په شپنا وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجې یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسدآباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3124 تنو ته رسېدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخص
څنګه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نن د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
دا آزادی رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورسته برخه کې یو بل راپور لرو، خو له هغه مخکې دا یادونه ضروری بولم چې ک چرته د دې خبرونه مطالب غواړي چې په تفصیل سره ووورنه د آزادی رادیو ویب پاڼه ته ورشي، دا مطالب وګوري او همدارس د افغانستان او نړۍ د روانو چارو اړوند نور مطالب تاسو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. په کونړ او ننګرهار کې د خزینه ډاکټرانو کمښت احساسېږي. د زلزلې مصیبت ځپلي په دغو ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د زلزلې له کبله ډیری زیانمنې شوې میرمنې روغتونونو ته لیږدول شوې دي، خو د ښځینه ډاکټرانو د نشټوالي له کبله سمه درملنه نه ده شوې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هجرت د ننګرهار ولایت د وروستۍ زلزلې له قربانیانو یو دی. وای میرمن یې چې امیدواره وه د زلزلې پر مهال د ویرې له امله ماشوم ضایع شو. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې په یو دولتي روغتون کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي له امله د ناروغې میرمنې سمه درملنه ونه شوه. د کونړ یوې اوسیدونکي هم ورته ادعا وکړه. وی ویل چې په دولتي روغتونونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشتون او نارینه ډاکټرانو د نه پاملرنې له امله د خزینه ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. هغې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطه ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې پر مهال د هغې د کور د چت د پریوتلو او له امله یې د هغې د نیا سخته ټپي شوه. اوس د ولایت په روغتون کې بستر ده.
زما د انا حالت ډیر خراب دی. د هغې د پاملرنې لپاره خزینه ډاکټر نشته. نارینه ډاکټران د نارینه د درملنې په فکر کې دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو نن سه شنبه د سپتمبر 2 مان نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د زلزلې د قربانیانو د درملنې لپاره له کابله طبي ډله سیمې ته رسېدلې. د ډاکټرانو په غانزور کې چې خپور شوی خزینه ډاکټرانو پکې نه تر سترګو کیږي. هڅه مو وکړه چې په ننګرهار او کونړ کې د دولتي روغتونونو له مسؤلینو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. په همدې حال کې د کونړ د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت یا نشتون په اړه څونه ویل، خو ویل چې په دې برخه کې ستونزې شته.
پرون خو دغه ستونزې وې واقعا. خو نن چې نو سره میاشتې والا او د صحت والا او تقریبا دغه اکثره ادارې راغلي دي، کمپنۍ لګولې دي او تقریبا د ستونزې حل پورې حل ده. خو پرون واقعا دغه ستونزې ډېرې زیاتې وې. د نه علاوه نور ډېرې ستونزې وې. خو نن څنګه سره سره دغه ستونزې ته شوې ده، خو بیا هم کمښت ده.
دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار او کونړ کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له امله په خونړۍ زلزله کې ټپیانې شوې شپږ امیدواره مېرمنې مړې شوې. رسنیو په ننګرهار کې د سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د ښځینه قربانیانو د تدفین لپاره د ښځینه پرسونل کمښت هم شتون لري. وړ مشپه د رختر په کچه شپږ اشاریه یو درجې زلزلې چې مرکز جلال آباد ښار شاوخوا سیمه یاده شوې د ننګرهار په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د طالبانو حکومت وایي د دې زلزلې له امله یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد وټپور څوکۍ چپادره او نورګر ولسوالیو کې څوارلس سوه یوولس کسان مړه شوي او لږ تر لږه درې زره یو سل دوه څلوېښت نور ټپیان شوي. د ختیځو ولایتونو په دولتي روغتونونو کې داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنه راپورته کېږي چې په تېرو څلورو کلونو کې طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته طبي زدکړو په ګډون د نجونو په وړاندې د هر ډول زدکړو دروازې تړلې چې په راتلونکي کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه واوري.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په خبرونه کې مې داسې څوک میلمه دی چې د ازادۍ راډیو په سیاسي بحثونو کې شاید تاسو په کراتو غږ اورېدلی وي. دی امیر ګران دی. د پکتیکا په سروزه کې لومړني زده کړې کړي، په کابل کې حربي ښوونځی او د تخنیک اکاډمي لوستې، د داود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې، څه باندې لس کاله یې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلومات په صفت کار کړی او اوس په جرمني کې ژوند کوي. د شاغلی ګران د ژوند له دې تجربو به د دوی په وینا خبر شو. ګران صاحب خبرونې ته ښه راغلې.
مننه کوم قدرمن شیبا صاحب.
کور ودان ګران صاحب. کله چې مو ابتدایا ښوونځی په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړې، دا هغه وخت کابل څرنګه درته ښکاره شو؟
کابل په هغه وخت کې خو حالات داسې ول شیبا صاحب چې موږ به له سروزې نه را روان شو، لاندې دورایي والا په دورایي کې به ټرکونه یا دا لاریو ته به منتظره وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله چې په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي. موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو.
یعنې په یوه ورځ کې وبخښه، یعنې په یوه ورځ کې کابل ته نه سوی رسېدلی؟
نه، یوه ورځ کې خو به نه وه، شپه به مو په غزنی کې کوله او دغه ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کوو، نغدې پیسې به نه راکولې. دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون، نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لاري به ډکوله. نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله، بیا به چې اجازه نه راکوله پورته او د چارتراشو په سر باندې به ناستو، نو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لاری روانه وله او موږ به غزنی ته ورسېدو. له غزنی نه په کابل کې به هم سرویسونه ول، دا سرویسونه به هم ډک ول. اکثره ما چې په یاد دي دغه موږ به د سرویسونو په هغه بام باندې په استر باندې ناستلو او کابل ته به تللو. سړکونه خام ول او ډېرې لوړې ژورې درلودلې او ګارډز به ولو.
له دغسې یو اوږده سفر چې به کله کابل ته ورسېدی، یو څه به سا سمه سوه، نو ځکه خو کابل به څرنګه درته ښکارېدو؟
کابل خو پایتخت و او ښار ولو. موږ په کابل کې دغسې د استوګنځای نه درلود. بیا به وروسته لغه راسن مکتب لیسې ته ولاړو او هغلته مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط و، سخت ډسپلین و. مثلا په پنځو بجو به له خوبه پورته کېدي او حتی چای ته به چې تللو یا ډوډۍ ته به چې تللو دغسې به ازیري اخیستل کېده. په قطار باندې به ولاړ وو ټول سنفونه، نو هغه عسکري شرایط ول او هغه سخت شرایط ول، او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه مو دیارلس کلنۍ څوارلس کلنۍ ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې وه، هغه هلته دی ماتا کلا خوا ته، تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته له غرمې نه به ښار ته راتلو، ښار ته به م نه سوای تلای، ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې، نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچې کې، نو د کابل چیره خو هغو والا ښاري چیره والا نوي والا او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دغه د عسکري له شرایطو سره مخامخ وو، فقط یو څو ګنټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل، بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو، او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې. خو لیلی هم وه، تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې؟ دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یوه کوټه کې به موږ شل کسه پنځه ویشت کسه تر دېرشو کسانو پورې دوه منزله چپرکټونه به ول، په دغه کې به ویده کېدلو، او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده، کلیوال به موجود و، په دلیزه کې به ګرځېدو، هغه منصب چې هغه به نو کلیوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو، هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل، وختي به پورته کېدلو، بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول، یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو، بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله، یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه، بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان راووتل، هلته به ټول سنفونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول، هر سنف ځان ته او حاضري به اخیستل کېدل، او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سنف مشر چې و، بیا به بالې هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ ګوتلو، او هلته به مو سپورتي حرکات کول، وروسته له هغه نه به راغلو، بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړ ولو په قطار باندې، بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو، او هر شي به په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو، دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا، او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله، یوه مربا به ورسره وله، دغه چای به ولو، د غرمې د ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي، یا به لوبیا به ورسره، یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره، دغسې د ماښام لخوا
ماشام له خوا به همدغه سي ډوډۍ خوړل، یعنی وریز لوبیا د شې به ودي ماشام له خوا،
د ماشام له خوا خو به وریز نه ولې، د غرمې له خوا به ولې، بل د ماشام له خوا به هم سالن ولو، یا به لوبیا ولا، یا به مثلا د غوښې سالن ولو، یا به دغه سي کچالو ولا الوګي به ولې، یا دغه سي بامیا به ولا، دغه سي سبزیجات دغه د ماشام له خوا به
زیاتره. ګران صاحب، که ستاسو سیاسي فعالیتونو ته راشم، تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوي، څرنګه جذب شوي کې سره ته وکړ؟
زما له سیاست سره له اوله مینه وه، زه چې په مکتب لیسه کې هم وم، باوجود دې چې هغلته د مکتب لیسې متعلمین وو، او یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل، هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي، چې ولې ما پخپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و، په دغه اتم و نهمو سنفو کې، حتی زبا کلا کلا چی شار چولا علم په دغه پلی باغ میکی دا دیوالو باندې به دا اخبارونه ایشو دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ولا او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار د شعله جاوید اخبار ملت و افغان ملس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې دا عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست کتاب فروشی و دادی پلازا وٹل مخا مخ پشتون کتاب فروشی بلالا آغا ہم گمان کم آغا مالک یا معلم بولو یا سر معلم بولو آغا روپی جندلم آو بیا بی جنی کتاب نم داغا سما ترا کول مدغو سر زمال آول سخا علاقه ولا آو دغه حق له ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول. بیا بالغنه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو زه وم یو بل نظام سپای ولو خواجه بالو دیرات میشه یو مظاهری ته سازمان ورکړه په دغه کې بیا زه او هغه خواجه د محرکین درجه اول په نوم باندې ونیول شو. بیا بالغ نه هلته د تدریساتو مدیر زه ور وغوښتم او ماتې نصیحت وکړه او حتی ښه مشوره یې راکړه وایي داسې مه کوه دا د وس که دا موضوع موږ رسمي کړو اخراج کیجی او پتا باندې جزا راځي. او بیا وروسته لږ زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم. بیا وروسته معلم شوم هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه. د داود خان
اوبخشه ګران صاحب هغه ته راشو داود خان کو د تا ته لیکن لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړل سپیغه وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ؟
دا ټول او دا ماته یعنی قانونا جواز نه و. مثلا د مساوات خبره تاسو یاده کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه به په دغه پارک کې زه نګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دغه ته زه درېدلی یم یا دغسې د خلقیانو مظاهرې ته د پرچمیانو کې بالغنه ما مطالعه هم درلودله. زه بیا وروسته لیغنه وطنجار مرحوم یغه د داود خان کو دیتا ته جذب کړم. ما کوټه والا په قلعه جاوات کې یو بل چا سره اوسېدم وطنجار او یو بل نفر ولو علاءالدین هغه د غزنی ده اوس په حیات یې خدای د ژوند ورکړي او ضمناً قنداره یې بالو دوی دغسې له دغه قلعه جاوات نه پورته قلعه نیغ ودلته یو حویلۍ نیولې وه په هغه کې اوسېدل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم و. نو هغه بیا د په سلمانی کې سر جوړاوه زه به معمولا دلته یوه کتابخانه وه هلته به کته شوم له موټر نه د حاجي رحمان بابا د لیسې مخامخ په هغه کې به مې یو څه دېخوا ویخوا دا اخبار یا کتابونه به مې ولیدل دا عنوانونه یې یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاده روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجار هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کومه پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایمان صاحب است په کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خو ارځم یو ځای به لاړ شم. نو صحیح زه هغه چې د ویښتان اصلاح کول سره روان وای څه خبرې دي مال داسې خبرې دي داسې او عجیبي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلې چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان دغه شي کودتا کوي په دغه حق له ما ورته ویل ما نو دا خلک دغه شي وایي چې دا داود خان دغه شي پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا د وایي وو نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو ما ورته ویل چې صحیح ده نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا سي دي ظاهر شاه په ضد کېده هغه ته تاسو جاسوس سوی
بالکل هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د
داود خان او بخشه د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې داسې ډیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم او یا نور سیاسیون بیا داسې احساس نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو او تاسو ملګری چې په دې کودتا کې تیروتی یاستی ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو
و دا خو منم شیبه شیبه خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو
نه او بخښي زما مطلب دا یعنی احساسم څرنګه یعنی د یو ډول پښیمانی احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی
موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فخر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اوله ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره مینه درلوده هغو ټولو تایید
او بخښه زما مطلب دا و دا خو د داود خان د جمهوریت لومړی کال و یعنی په 2000 پنځه پنځوسم شپږ پنځوسم او پنځوسم کلونو کې مو هم همدا فکر کاوه چې هغه کار مو سم کار کړی اوسې په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیستې وه
نو زه خو خپله په دې باندې ما قناعت درلود او راضي وم
نو بیا وروسته وبخښئ بیا وروسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته
هغه قومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وشو ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له هغې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلکانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبوره کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کودتا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ
کوم چې دغه په تعلیمي مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کودتا کې ولو ولې یعنی په هغه عملي ډګر کې زموږ دومره زور نه
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو په ترڅ کې حتی د داود خان د رژیم ته سقوط پورې ورته خوشاله وي بیا د داود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي اوس کلونه تیر سوي دي تاسو په غرب کې ژوند کوئ په افغانستان کې ټول سیاسي او سیاسي جګړې دي مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي یو وایي چې خلکان ملامتو بل وایي پرچمیان ملامتو بل وایي چې خوانیان ملامتو بل وایي چې حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي څه فکر کوي سه د داود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یاسي او کنه د پښیمانی احساس نه کوي
د پښیمانی احساس څه ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرولو ډېر ظلم او استبداد و. همدغه 20 سال میان یا ځینې
وبخښي خو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په وروستۍ لس کلنې ډیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل، په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناست وو، په خبرو باندې به د یو بل خبرې رادولې، او که چیرته مثلا دې ته څوک راسي سي د هغه شعار سي د غریبې طبقې خلک باید په راس کې وي، خو د ظاهر شاه وروستی صدر اعظم موسی شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو، صدارت ته رسېدلی وو. نو ولې باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته داسې ذهنیت ورکړي سي نه راځه دا ړنګ کوي بل نسام راولي؟
نو دا خو د وږي او د تکامل د تیوري په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه ولیشي برسې، دا خو ګوري دا د سیمې د هیوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر د هغوی تر تاثیر لاندې هم ول. او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېده، مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه یې د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سي یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده. فکر نه کوي سي د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسي د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 لسیزو کې دغه حالت تر هغه سي په میلیونونو افغانان ووژل سي، په میلیونونو افغانان له دې وطنه ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمېر خلک نسي تلای، یو شمېر له وطنه نسي وتلی، او په دې کې شک نه سو سي، په دې کې یو نفر ته شاید ګوته نیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار ده، څېړنې پکار دي. لیکن له لویه سره که دا خبره وکوسي د افغانستان تعلیم یافته قشر او په تعلیم یافته قشر کې یوه طبقه سي فکر کوسي هر څه باید له ریشې بدل سي، یو ډول لاس درلود.
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده یې کړي، هغوی انکشاف کړی وي، دا خبره صحیح ده. ولې افغانستان خو په داسې یو مرحله کې و، په داسې یو شرایطو کې و چې هلته د اساس قانون هم نوی رامنځته شو، او ضمناً دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، دغه حالت په نوي حالت کې وله، په نوي مرحله کې وله، او ودې ته نه ورسېدلې. دغه په چوکاټ کې ولوسې دغه آزاد تشکیل سول، دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق درلود چې هغه خپلې غوښتنې، خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي، چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیقېدي. او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله،
لکه څنګه چې تاسو وایئ چې بې سوادي حاکمه وله او اکثریت وه، نو فکر نه کوئ چې روشن فکرانو باید ډېر محتاطانه ګامونه اخیستي وای؟
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل. وګوره دغه د داود خان کودتا د ظاهر شاه په ضد باندې، دغه ما چې یو مطالعه کړې ده، دا د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و، دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم صده افغانستان، دا له ما سره اوس هم موجود ده. د لیکلي دي چې داود خان دغه کودتا ته 10 کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ، بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي، وویلي چې داسې یو کتاب ده، تکنیک آف کودتا، یعنی د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې، دغه کتاب یې وایي ورته وویل چې دا کتاب ما ته واخله هغه وای او تاخیس دی ول یعنی داوود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسه لس کاله مخکې سره صدارت ال رساوي او بخشه سره صدارت ال رساوي ډیر خلک دا وایي سپیغه وخت هم د تصمیم در روس کودتاو کی لیکن کچرته څوک د قطرته وکي د دغه کودتاو نتیجه سه وستو ګوري یعنی نتیجه سمه نه دراوته لدا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسی همغه کودتا ول او بیا ورسره نور کودتا وسی دا وسد دی حالت تر ورسیدو لیکن ګران صاحب د دې خبرونه په دې ورسیو کې کچرته لتا سودا پښتنه وکم سیاست په کودتا او کې برخه خستل هغه د دیموکراسي کلونه هغه د حربي شونځي او دا ټول تجربه د ځوان بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول کنه اوس په جلاوطنی کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاری کې ژوند سخت وی او کنه آسان وی تر ډیره نه ذهنن په مازی کې ژوند کوي هغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري
بالکل هغه د مازی پیش یا واقعیت خو لږ څه هغه ما سره رایاد کړی او یو ته په کتو باید چې راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت تطبیق او د ترقی او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا په افغانستان کې د سیو ذهنیت حاکم سی لکه دی خلق دموکراتیک ګوند لکه دی پرچم دی ګوند لکه دی خوانیانو او کنه فکر کوي سنه دا سیاسی مفکوره نور تر خاورو لاندې سی؟
زه فکر کوم چې دا دنیا دی ودی او ترقی په حال کې ده. لږه جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي هغوی خپل هغو له لاسه ورکوي خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره محلی زلی بروانه وی او طول خلق با دی وروری پشاوکات کی پو برادر توگا یون بل سر همکاری کئی دی وطن دی عبادی لپارا با کوشش کمی کنی او پا دغا امید باندی مبارزه هم کوو او دلتا فعالیتون هم کوو.
گران سب بس دیر مانه نه